بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو زمونږ سلامونه ومنئ نن د چهارشنبه ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د غوی د میاشتې 28مه د 1400 درې څلوېښتم هجری قمری کال د شوال د میاشتې 14مه او د 2022 میلادي کال د مئی د میاشتې 13مه نیټه ده. خواږو اوریدونکو تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د لبنان د پارلمان د انتخاباتو د نتیجو په هکله څو ټکي نمیږي. ورپسې تلپاتې وږمې پروګرام لرو، بیا به د افغانستان د حالاتو په هکله د ډله ییز امنیت د تړون د غړو هیوادونو د اندېښنې په هکله ګردې میز درته وړاندې شي. په دغې ګردې میز کې ګډون کوونکي د سیاسي چارو شناندي محمد امین پروتن او عزیز زاهدي، او په اخیر کې به ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې کړو. خواږو اوریدونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس خبرونه. وخت په ایران کې د مازیګر 15 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب ستر لارښود انساني ځواک په ځوان کې دا ټینګار وکړ، د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه استعمالیږي او د لبنان د حزب الله پر ضد تبلیغات بے بنیاده دي. اوس پورا خبرونه صادق حسین درته اوروي. د مشرتابه ستر مقام د انساني ځواک په ځوان کې دا ټینګار وکړ، زمون خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله العظمه سید علی خامنائی د نسل د زیاتولو او د هیواد د انساني ځواک د ځوان کې دا لپاره کوشش او د نفوسو د زړېدا له بوږنوونکي راتلونکي څخه د ایران د ژغورلو لپاره د چارې لټول مهم سیاست او تر ټولو ضروري دنده وبلله. حضرت آیات الله العظمه سید علی خامنائی د نفوسو د حوزې فعالانو ته په یو پیغام کې چې نن د نفوسو د ملي کمیټې په غونډه کې ولوستل شو ډاګینه کړه، د نسل د زیاتولو او د هیواد انساني ځواک د ځوان کېدا لپاره هڅه او له کورونا څخه ملاتړ د چارواکو د خلکو یو تر ټولو ضروري دنده ده. هغه حضرت زیاته کړه دغه پریزه د هغې شیندونکو او د کلتور جوړونکو مرکزونو او کسانو په هکله ډیر ټینګار لري او د اوږدمهاله راتلونکي لپاره یو ضروري سیاست هم دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله العظمه سید علی خامنائی بیا جوته کړه رښتونیو صادقانه کوششونو ښودلې ده چې دغه سیاست لا ټول احتمالي او مهمو توانونو په ډډه کولو سره مخ ته بوځي او د هیواد راتلونکي له هغه ګټور کړو. له ترهګرې سره مبارزه او د سرحدونو پیاوړي کول د جنرال بکیری د سفر هدفونه وو. اس ناخبری اجانس راپور کړی د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیزوالۍ ویان ابوالفضل شکارچی له سیمه ییزې او نړیوالې ترهګرۍ او له نشه ییزو موادو سره مبارزه د سرحدونو پیاوړتیا او د پوځي تجهیزاتو تولیدول تاجکستان ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستی د سفر هدفونه وبلل. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستی جنرال باکیری او د تاجکستان دفاع وزیر شیر علی مرزا په مرکزی آسیا کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د دوه اړخیزه ملګرتیا او د پراختیا په لارو چارو باندې غور کولو سره د افغانستان په چورلیستوب سره د سیمه ییزو ملګرتیاو په هکله د نظر تبادله وکړه. د ایران د وسلاوالو ځواکونو د لوی درستی زوالیا ویان ابوالفضل شکارچی تاجکستان ته د وسلاوالو ځواکونو د لوی درستی جنرال باکری سپار ډیر خوب له وی ویل تاجکستان له افغانستان سره په سرحد کې د پروتوال یا په مرکزی اسیا کې د شتون په شمول جغرافیایي شرایط ته په پام سره ستراتیژیک اهمیت لري. هغه په دې خبر سره چې امریکا، اسرائیل او په سیمه کې د دوی ملګري د هیوادونو د ناامنه کولو کوشش کوي او په دې لړ کې د داعش په شمول د ترهګرو ډلګیو ملاتړ کوي. زیات اقدام له سیمه ییز او نړیوالې ترهګرۍ سره مبارزه داسې باسو چې تاجکستان ته تا د جنرال باکری د سفر په وخت ورباندې خبرې وشوې. په غزنی ولایت کې موټر چلوونکي وایي ویجاړې شوي لوی لارې دې بیا ورغول شي. نور تفصیل په راپور کې درته وړاندې کیږي.
د غزنی ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تیره شپه یا تنغل چې وختلې د موبایلو له دوکان څخه موبایلان غلا کړي د امنیت قمندانۍ د ځواکونو له لورې ونیول شو. د غزنی د امنیت قمندانۍ ویان سید اسحاق صالح تهران اډیو ته وایي چې تیره شپه ناوخته یو کس د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند د کلای سبز په سیمه کې چې وختلې د موبایلو له یوه دوکان څخه غلا وکړي د امنیتي ځواکونو لخوا د غزنی پر مهال ونیول شو. نوموړی زیاتوي چې اتکاس په خپل جرم اعتراف کړی او دوسیه به یې ډېر ژر عدلي او قضایي قانونو ته وسپارل شي.
تاسو هغه له موضوع نه خبر یاست؟ الحمد تیره شپه امنیتي ځواکونو د اول یوځای مربوط د کلای سب ساحه کې یو نفر غل چې غوښتل د موبایل دوکان ووږي قلفونه یې مات کړي. اوږدې ساحه کې د غزنی مجاهدین په بندر ورسېدل او غل یې ونیو. چې څو ورځې مخکې هم په دې ساحه کې یو بل د موبایل دوکان ول شوی و. مجاهدین ورته بیدار وو، غل ونیول شو. د غل د دغه مرکز د مهم بارک اوسېدونکی ده. مجاهدینو په ښار کې غزمې زیاتې کړي دي الحمدلله، تر څو مجرمین تر مخکې له دې چې جرم سرته ورسوي ونیول شي او قانون منګولو ته وسپارل شي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په غزنی کې ډېری مجرمین د غلا، انسان تښتونه او نورو مختلفو جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. شفق نه خبری اژانس راپور کړی د افغانستان د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په هیواد کې د بې ثباتۍ په احتمال باندې د ډله ییز امن یا د تړون د غړو هیوادونو اندېښنې ته په غبرګون کې ویل د افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر ضد استفاده نه کیږي. بلال کریمی ځل بیا په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیت په حق له راپورونه ردوي او ډاډ ورکوي چې په دغه هیواد کې امنیت ټینګ دی. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان له خاورې په ازبکستان او تاجکستان هیوادونو توغندي وروشتل شوي دي او داعش ترهګرې ډلې د دغو حملو ذمهواري پر غاړه اخیستې ده. د افغانستان د دایکندي ولایت خان ډیر بیوزله شوي دي. شفق نه خبری اژانس راپور کړی د افغانستان سرچینو په مرکز کې په دایکندي ولایت کې د بیوزله او د لوږې د زیاتېدا خبر ورکړ. د افغانستان په مرکز کې د دایکندي ولایت وسیدونکو نن ویل واکته د طالبانو ډلې له رسېدا او د خارجي هیوادونو د مرستو د بندېدا پوجه په دغه ولایت کې بېوزلۍ او د خلکو لوږه زیاته شوې ده. په دې زمینه کې د دایکندي ولایت په نیلي ښار کې د ټیکسي موټروان عید محمد وایي همدا اوس نه شم کولی د کورونا د ټولو غړو لپاره ساده ډوډۍ واخلم. په عین حال کې په دایکندي ولایت کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد رسمیت مرستیال ذبیح‌الله سمدزی وایي په دایکندي ولایت کې څه د پاسه څلور اویا پیسه د خان له زیاتې بېوزلۍ سره مخامخ دي. د کابل چاپ 800 ورځپاڼې هم راپور ورکړ په روانې اونۍ کې د افغانستان په داخلي بازارونو کې د ډېرو خوراکي شیانو بیې زیاتې شوې دي او دغه چره د خلکو د اندېښنې سبب شوي هم ده. د لبنان د حزب الله پر ضد تبلیغات به بنسټ او زمون خبریال راپور کړی. د لبنان د حزب الله غورځنګ د انټرنیټي رسنیو د مرکز مسول حسین رحال ټینګار وکړ د پارلمان انتخاباتو څخه لاسته راغلي نتیجې او شمیرنې د حزب الله د سیالو ډلو د اداګانو بې اساستوب او بې بنسټتوب ثابتوي. هغه نن په ټلویزیوني مرکې کې د لبنان د پارلمان انتخابات وښودله چې د حزب الله د سیالو ډلو کسانو دا چې ویل د حزب الله د عمل غورځنګونو سیاسي شتون کم شوی دی او خپل اعتبار یې له لاسه ورکړی دی کاملا دروغ، بې بنسټه او بې اساسه ده. د لبنان د حزب الله غورځنګ دغه چارواکي زیاته کړه هغه څه چې په دریمې شمالي سیمه کې رامنځته شول په حقیقت کې د ټول لبنان او د آزاد ملي بهیر بریالیتوب و. سهونیت خار کې مشته خلکو په لکسا جمعات يرغل کړي. فلسطین اليوم رسمانی راپور ورکړ په لسګونو سهونیستي خار کې مشته خلکو د دغه رژیم د اسکرو په ملاتړ سره په لکسا جمعات يرغل وکړ. سهونیستي خار کې مشته خلک له باب المغاربه دروازې څخه لکسا جمعات نن وتل او حالت لمسون کې اقدامات تر سره کړل. دا په داسې حال کې دی چې په خارج کې د فلسطین د حماس غورځنګ مشر خالد مشلویل د فلسطین ملت به د الاقصی جمعه د یهودي کولو یا ویشلو یا د ورانولو له نیوګرانو لخوا په هغه باندې د دینی او سیاسي واکمنۍ د مالولو اجازه ورنه کړي. د عربستان تیریګر اطلاب اوربند ته زیاته اړتیا لري. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د یمن د لوړې سیاسي شورا مشر سر الهوري ویل په یمن باندې تیری کوونکي هیوادونه په اوسنیو شرایطو کې د ډیرو بدلونونو په وجه د اوربند تمدیدولو ته زیات ضرورت لري. هغه زیاته کړه موږ د تیرو تجربو په خاطر په دښمن باندې هیڅ اعتماد نه لرو، خو شاید تیریګر هیوادونه دا ځل د هغه ضرورت په وجه چې اوربند ته یې لري وغواړي اوربند ته خپل نه پابند کېدل جبران کړي او نور د سنا د حکومت په شرطونو چې د منځګړو هیوادونو په وسیله عربستان ته انتقال شوي دي عمل وکړي. د یمن دغه چارواکي زیاته کړه د سنا په هوایي ډګر کې د الوتکو لومړی الوت د اوربند له پیلې دا 45 ورځې وروسته ترسره شو، ځکه چې دښمن پوهیږي له سنا هوایي ډګر څخه د الوتنو په پیلې دا کې د خپلو ژمنو د ماتولو د الهدیدا بندر ته د کښتۍ د ورتلو په مخه نیولو کې د دوه میاشتنی اوربند له ختمېدا وروسته د یمن پوځي عملیات له سره پیلېږي. د یمن د لوړې سیاسي شورا مشر سر الهوري بیا وویل البته له جنګ او ځمکې سمندري او هوایي کله باندې څخه د دښمن د هدفونو له اشوا کېده وروسته د یمن د ملت اراده دوه چنده شوې ده او هغه د سترګو د نه پټولو وړ د یوه حق په توګه له هوایي ترانسپورت څخه په استفادې او د کله باندې په ماتولو ټینګار وکړ. او د امریکا له سوری څخه اوکراین ته ټیروریستان استوي. اسنا خبری اژانس راپور کړی د روسیې د استخباراتو وزارت وویل امریکا له سوری څخه اوکراین ته ترهګر استوي. د روسیې د استخباراتو وزارت اشوا کړه امریکا د داعش په شمول له سوری څخه د ترهګرو د جذبولو او په اوکراین جنگ کې د ګډون لپاره هلته ټیروریستانو ته د استولو کوشش کوي. د روسیې استخباراتو بیا زیاته کړه د امریکا په لوی ترهګرو ته د سوری پلتنب کې د واشنگټن په پوځي اډو کې پوځي روزنه ورکول کیږي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو اوس به یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوم چې د لبنان د پارلمان د انتخاباتو د نتیجو په حق له څو خبرې نومېږي. د لبنان د پارلمان د انتخاباتو نتیجې د دغه هیواد سیاسي ډګر په حق له څو مهم ټکي لري. لومړی ټکی دا دی چې د لبنان د مقاومت ډلو د مخالفانو هڅه ناکامه شوه. د مقاومت مخالفانو د لبنان له سیاسي جوړښت څخه د مقاومت ډلو د څنګ ته کولو لپاره ډېرې پیسې ولګولې او ډېره هڅه یې هم وکړه. د لویدیځې آسیا د سیاسي مسئلو کارپیژان حسن هانیزاده د لبنان د مقاومت ډلو د حسمولو لپاره د امریکا د سعودي عربستان د فرانسې او د متحده عرب اماراتو لخوا د 40 میلیونه ډالرو د لګولو خبر ورکړ. د لبنان د پارلمان د کابو اتو 500 څوکۍ ترلاسه کول په دې سربېره چې وایي خود له اوس هم د مقاومت ایتلاف د پارلمان زیاتې څوکۍ په لاس کې لري د مقاومت د پروژې ماتې ثابته کړه. په لبنان کې د سیاسي مسایلو نامتو شنان تلال اتریسی په دې حق لوي په دغو انتخاباتو کې تر ټولو ستر ماتې هغو لورو وخوړل کوم چې په حزب الله غورځنګ او د مقاومت په وسلو برید کړی او غوښتلې چې له خلکو څخه حزب الله غورځنګ جلا کړي او په ملي سویه ځان ته ملاتړونه جذب کاندي. په پریکنده توګه ویلی شو چې دغو هدفونو ماتې وخوړله او هغه محقق نه شول. امریکا او د هغه همتړونه هیوادونه د لبنان د پارلمان په انتخاباتو کې تر ټولو ستر بیلون کې دي، ځکه چې حزب الله غورځنګ په ټول لبنان کې تر ټولو زیاتې ترجیحي رایې ترلاسه کړې دي. دوهم ټکی دا چې سعد حریری او المستقبل ډلې د انتخاباتو په بایکاټ کولو سره د پارلمان 14 څوکۍ له لاسه ورکړې او د دوی د څوکیو شمیر له 20 څخه 6 ته راکم شوی. دغه نتیجې په د سربیرا چې د لبنان له سیاسي ډګر څخه به د سعد حریری د حسپیدا دوام ځان پسې ولري، د لبنان د نوي لومړي وزیر انتخاب راول او بیا د کابینې جوړول لا پسې پیچلي کوي. په دې سربیرا په خارجي لوبغاړو په تیره بیا له سعودي عربستان سره د سعد حریری موقعیت هم کمزوری شوی دی، ځکه چې سعد حریری د خپلو رایو له ډانې څخه د هغه ډلې یا کسانو په ګټه چې د سعودي عربستان ملاتړ ورسره دی ګټه نه ده پورته کړې. دریم ټکی دا دی چې د سمیر جاجا په مشرۍ د قوات اللبناني ډلې د څوکیو په زیاتېدا سره د لبنان د قدرت په جوړښت کې به د دغه ډېر حاشیه لرونکي شخصیت رول زیات شي. سمیر جاجا چې امنیتي او ملیشیایي مهینه لري په کلکه د مقاومت ډلو مخالف دی او حتی د 2000 لومړي میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د التیونا په پیښه کې چې د لسګونو کسانو د مړ کېدا او د ژوبلېدا سبب شو لاس لرلی دی. کچیرې سمیر جاجا د لبنان د بدلونونو په نوي پړاو کې چې د مئی د میاشتې په 15 نیټه څخه وروسته پیل شول خپل کلنیت ونښیي او هماغه راز خپلو زیږو چلندونو او له خارجي هیوادونو څخه د حکم ترلاسه کولو ته دوام ورکړي، لبنان به له تیرو دوو کلونو څخه لا سخت سیاسي بندون وویني. څلورم ټکی دا دی چې سعود عربستان د لبنان د پارلمان د انتخاباتو د تر ټولو ستر خارجي بیلونکی و. لایوی خوا سعد حریری په سوځېدلې مهرې بدل شوی او لا بلې خوا د اهل سنت لخوا په ولسي ملاتړ او قوي انتخاب سره د لبنان نوي پارلمان ته لاره نه ده موندلې. د لبنان شنان د جهاد ابو ایوب وایي سعود عربستان د لبنان په انتخاباتو کې د تر ټولو ستر لاسوونکي په توګه د پارلمان په دغو انتخاباتو کې سنی اغېشېدونکي شخصیتونه حذف کړل او کمزوري او غیر کوټولي ګوندونه انتخاباتو ته ورننبسل. سعودي عربستان د پاواس نورا په کولینوس کوریدا سره د لبنان د مقاومت ډلو پر ضد جنگ بیللې ده. بره بیان شوي مطالعه په پام سره ښکاري د لبنان سیاسي ډګر به د دا هیواد د پارلمان له څلورویشتو انتخاباتو وروسته له تیر وخت څخه نور پیچلی شي. دغه راز داسې ښکاري په نوي پارلمان کې د لبنان د اصلي او د دودیزو ډلو ترمنځ به ټکر زیات او نور پسې لا پسې ښکاره شي. د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته مازیګرنه پښتو خبرونه اوري.
تل پاتې وژمې ګلونو اوریدونکو سلامونه. د تلپاتې وژمې په دې نوې لړۍ کې زه فاطمې ستاسو حضور ته حاضر شوی یم چې د مختلفو تفسیری او معرفي موضوعاتو په اکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه تاسو ته وړاندې کړم. په دغه برخه کې آیت الله خامنه‌ای حج د اسلامي وحدت او د اسلامي امت د همدلۍ او یو ژبې والی واقعې سمبول ګڼي چې پکې د مختلفو مذهبونو او ډول ډول سلیقو مختلف ولسونه د یو بل په څنګ کې طواف کوي او د خدای عبادت کوي. نو په ګډه سره اورو. هغه حضرت فرمایي یو بل رویه ټولنیز رویه ده، حج د اسلامي وحدت مظهر دی. مختلف رنگونه، مختلف پوستونه، مختلف قامونه، مختلف شناختونه، ډول ډول مذهبونه او مختلف سلیقې ټول د یو بل په څنګ کې او د یو بل په شان ټول په ګډه طواف کوي، په ګډه سعی کوي، په ګډه په عرفات او مشعر کې وقوف کوي. دا وحدت ډیر مهم شی دی. اسلامي یو زړه توپ په حج کې د همدلۍ او همزبانۍ واقع سمبول دی. نه یوازې د ایران د ولس، بلکې د نړۍ د ټولو مسلمانانو لپاره، د اسلامي امت لپاره لعنت دی وي د خدای په هغه کسانو چې هڅه وکړه د اسلامي امت عظمت له زینونو وتوږي. مسلمانان په ډول ډول او په ډلو او مختلفو انګیزو وویشي، ولسونه د اسلامي امت د عظمت په وړاندې لوی کړي، ولسونه له یوه بله جلا کړي. په داسې حال کې چې اسلامي امت مهم دی، سترتوب د اسلامي امت دی. خدای تعالی خپل رحمت په اسلامي امت نازلوي. حج د اسلامي امت د جوړېدو سمبول دی. مشتی نمونه د خروار ده، من کل فج عمیق، ل اوله او ل لرو لرو سیمو مسلمانان را غونډیږي او د یو بل په څنګ کې، او څومره لوی فرصت دی چې ل یو بل سره خبرې کوي او د زړه خواله کوي، د یو بل دردونه اوري، ل یو بل سره د همدردی څرګندونه کوي. دا فرصت یوازې په حج کې پیدا کیږي. د حج یو ټولنیز اړخ د اتحاد مسأله ده. قدرمن اوریدونکو، د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
هندارا
د تهران رادیو ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ایزانو د هنداری له بلې خپرونې سره مو په خدمت کې یو. ایزانو د افغانستان د طالبان د حکومت ویاند مرستیال بلال کریمی په هیواد کې د بې ثباتۍ په احتمال باندې د ډله ییز یا ګډ امنیت د تړون د غړیو هیوادونو اندېښنې ته په غبرګون کې ویلي، د افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر ضد استفاده نه کیږي. دا په داسې حال کې دی چې په دورستیو کې له یوې خوا د افغانستان له خاورې په ازبکستان او تاجکستان هیوادونو توغندۍ ویشتل سوي دي، او داعش ترهګرۍ ډلې د دغو حملو ذمهواري په غاړه اخیستې ده، او له بلې خوا یو لړ چاودنو په جوماتونو او عمومي مرکزونو کې په تېره بیا د روژې په میاشت کې وسوې، زیات شمېر بېګناه افغانان یې ووژل. دغه مسلې او ورسره په یو وخت په ګاونډیو وادونو د توغندیو اورول په یو ډول د نړیوال وادونو او ګاونډیو اندېښنې راپارولې دي، په دې توګه چې د ډله ییز امنیت د تړون غړیو هیوادونو مشرانو په مسکو کې په غونډه کې د افغانستان امنیتي حالات اندېښمنونکي وباله، او په افغانستان کې د ترهګرو او وسلوالو ډلو فعالیتونه د دغه تړون د امنیت لپاره یو ډول ګواښ وبلل. موږ به نن په هنداره کې په دې خبر را نه واچو چې په دغو اندېښنو کې څومره حقیقت موجود دی، او آیا طالبان کولی سي د هیواد دننه امنیت ټینګ او دغه هیواد د نړۍ او ګاونډیانو لپاره هم امن وګرځوي، او دوهم دا چې طالبان ته څه کول پکار دي چې د امنیت او د بشر حقوقو او داسې نورو مسلو کې د نړیوالو افغانانو ډاډ حاصل سي. په دې موضوع به نن له دوو شخصیتونو په هالند کې مشت افغان پخوانی جهادي شخصیت حاجی محمد امین فروتن او همدارنګه د افغانستان د مسایلو کارپو ښاغلی عزیز زاهد نظرونه تاسو ته وړاندې کړو. له ویلند شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت. په هنداره خبرونه کې مو هرکلی کو، خپل بحث د ښاغلی حاجی محمد امین فروتن څخه په پښتنې سره پیلو. فروتن صاحب د ډلیز امنیت د تړون د غړي هیوادونو مشرانو په ماسکو کې په ویلي چې د افغانستان امنیتي حالات اندېښمنوونکي دي، او په افغانستان کې د ترهګرو وسلوالو ډلو فعالیتونو د دغه تړون د امنیت لپاره ګواښ دی. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ دغه اندېښنو د طالبانو ځواب ته په کوم سترګه ګوري؟
امنیتي تړون هیوادونو چې تاسو یادونه وکړله چې دوی په مسکو کې غونډه کړې ده، او د افغانستان د امنیت په رابطه یې اندېښنه ښودلې ده، دا هم په ځای ده. او بلې خوا ته سړی چې ګوري، دغه همدوی وو چې د طالبانو سره یې په شکل د اشکالو معامله وکړله، د معاملې په دې ارتباط وکړله چې په هغه نظام کې چې اوس په دنیا باندې حاکم دی هلته دایمي دوستان او دایمي دښمنان نشته. نو چې نشته دي، طبیعي ده چې په یغې وخت کې شاید د دوی تقاضا د منافع او دا وه چې د تروریزم نه هم د تروریزم په ضد استفاده وکړي. په داسې حال کې چې دغه هر څوک پوهیږي چې په دغه تفکر کې چې طالبانو حامل دي، په دې تفکر کې د مخالف وژنه ثواب لري. نو په داسې حالاتو کې چې کله د مخالف وژنه ثواب لري او ته ورسره معامله کوي، دا ما په فکر باندې یو څه د یو سادګي معلومیږي. را به شو دې ته چې د طالبانو ځواب، طالبان چې دا وایي چې د ټولو ممالکو ته همسایه ملکونو ته اطمینان ورکوو چې د دوی زموږ د خاورې نه، د افغانستان نه، به دوی په دوی باندې حمله نه کیږي. دا خو یوه خبره ده، مونته د دې شعار د عملي کولو دپاره دا په کار دي چې دوی باید یو مرکزي قوي قدرت ولري. بله
مننه. اوس به راسو ښاغلی عزیز زاهد ته. زاهد صاحب، تاسو په دې اکله څه نظر لرئ؟
بله سلام، درناوی تاسو ته او درناوی اوریدونکو ته. مهم ټکی په دغه بحثو کې په وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو هیوادونو سره یا له نړیوالې ټولنې سره د دوی اړیکو کې دوه ټکي مهم دي. خصوصا دغه بحث کې لومړی بحث دا دی، طالبانو پخوانی حکومت کې چې 15 کاله تقریبا د افغانستان په ډېرو برخو باندې حاکمیت درلود، او کابل هم له دوی سره وای، په دنیا کې ډېرو محدودو هیوادونو درې هیوادونو یوازې په رسمیت پېژندې، نور ورسره مشکل کې وو. د هغې حکومت والی او د اوسنۍ حکومت والی توپیر په دې کې دی چې دغه وخت کې دنیا له طالبانو سره روابط غوښتل، خو طالبان وو چې ډېر په سختۍ باندې قانع کېدل دي ته چې د دې جوګه شي چې یو هېواد ورسره رسمي اړیکې ولري او په رسمیت وپېژني. اما دا ځل د طالبانو واکمني تفاوت په دې کې دی چې دا ځل طالبان دي چې ډېره زیاته علاقه لري او ډېر زیات کوشش کوي له دنیا سره چې اړیکې ټینګې کړي یا رسمي روابط ولري، یا د دنیا له لوري په رسمیت وپېژندل شي او دنیا ته دوی ډاډ ورکوي. ټولو هیوادونو ته تر اوسه پورې طالبان حتی د یوه هیواد په مقابل کې هم دوی حتی د یوه نیوکې په حد کې هم توند یا د مخالفت دریز نه دی نیولی. دا په دې معنا باندې چې طالبان دا ځل د ټولې نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. اما برعکس دا دنیا ده چې د طالبانو دپاره دا ځل خط او شرطونه کاږیم او په ډیره سختۍ باندې حتی تر اوسه پورې په ډیره سختۍ هم څوک نه دي آماده شوي چې دوی په رسمیت وپیژني. اما دا ځل نړیواله ټولنه ډیره سره همغږي ده. البته د طالبانو د واکمنۍ په اړه باندې د دوی دریځونه د دوی خواستې د دوی شرایط ډېر زیات سره نږدې دي. هغوی که په خپله کچه باندې ډېر زیات مخالفتونه هم لري، لکه په مرکزی آسیا کې، په جنوبی آسیا هیوادونه، حتی اروپا، امریکا، روسیه، چین، تقریبا د دوی ټولو شرایط چې له طالبانو نه کومې خواستې لري د دوی سره نږدې دي یا په مجموع کې سره یو دي. او حتی د دوی هم همغږي په داسې کچه ده چې هر هیواد چې کله بحث کوي دوی وایي چې د طالبانو سره به اړیکې هغه مهال نږدې کوي چې تر څو یو اجماع د په دې اړه باندې د سیمې او د هیوادونو د ټولې دنیا رامنځته شي. تر ډېره ځایه پورې هغوی هم اندېښنې تلوځه په ځای دي. هغه دا چې د طالبانو د حاکمیت لاندې سیمو ځینې په دولستیو کې په ځینو هیوادونو باندې حتی د توغندیو بریدونه وشول، ګواښونه وشول، او دلته د طالبانو له دایرې څخه د بیرون جنګیالیو حضور هم په ډېرو غټه کچه باندې ریپورټ شوی دی. او بل د طالبانو سره د ځینو هیوادونو لکه د تاجکستان غوندې چې په دغه ډله ییز عملیات ګروپ کې مهم هیواد یا نسبتا د نړۍ په سطحه باندې یا د سیمې په سطحه باندې چې تر یو څه اړیکې خرابې دي، ممکن تاجکستان دغو هیوادونو په سر کې وي. حتی اولمه ورځ هم هلته جګړه شوې په سیمه کې، تازه ځواکونه ځای په ځای شوي دي.
مننه. تر یوې لنډې شاندمې وروسته بېرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځلی بیا هرکلی کو له ښاغلی محمد امین فروتن څخه په پوښتنې سره خپل بحث ته دوام ورکو. ایسا په دا وروستیو کې هم د افغانستان په داخل کې د چاودنو یوه لړۍ وچلې ده او هم په ځینو هیوادونو د افغانستان له خاورې توغندوي بریدونه وسول چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیسته. تاسو د دغه شان پیښو په وړاندې د طالبانو مسؤلیت ته په کومه سترګه ګورئ؟
زما په فکر باندې د داعش پروژه یو فکری پروژه ده چې د مادي ګټو لپاره په منطقه کې استعمالیږي. مثلا دغه داعش د دولت اسلامي د شام او عراق اول وار لپاره د په سوریه کې او په عراق کې د امریکې او د عربستان سعودي ګټې وي پکې د ایران په ضد باندې د اسرائیلو په کومک باندې رامنځته شو. کله چې دا رامنځته شو چون مذهبي تفکر و، بس په هغې کې یې حتی دومره هغې وکړو افراط یې وکړو چې هغه کسان چې مسیحیان وو هغوی هم په ډېر خشونت امیز شکل سره په شهادت ورسو وی وژل. دا د دې باعث شو چې د دوی په نسبت باندې د دوی د کنټرول په نسبت باندې سوالونه پیدا شي. کله چې سوالونه پیدا کېدل همدغه پروژه، همدغه دایه، همدغه مسئله د دې سبب شو چې په نوره دنیا کې، مثلا په پاکستان کې، په افغانستان کې، په دې ځایونو کې، په د جهادي ډلو کې ورته هغه پیدا کی، داسې کسان پیدا کی چې هغوی باندې کار وکړي. هغوی کې دغه د خشونت مسأله چې دا لګه په کلوړه کې اوس هم دغه کسان وو چې د روسانو په ضد باندې چې کله روسانو راغلل اشغال که افغانستان دی، هغوی په ضد باندې مجاهدین راپورته شول. دغه مجاهدین په فکری لحاظ باندې ډېر سالم خلک وو، منتها چې کله د استخباراتي شبکو په لاس کې ولویدل هغوی باندې دغه کار وکړ او بالاخره دوی د سیکرل چې هغه خشونت پکې زیات کو. اما د دې سره سره هم په هیڅ وخت کې په هغه وخت کې دغه سي دغه انتحاري بریدونه نه شوي. کله چې په منطقه کې دغه مسأله هغه کیږي رامنځته کیږي، طالبان رامنځته کیږي د مجاهدینو په ضد باندې. اما د القاعده او د طالبانو د تحریک په وسیله باندې د دوی کنټرول وو. دا پاکستان د سیو خدله چې دا طالبان چې دی دا یو ملي د مسایل د اشغال په مقابل کې جنگيږي او داعش یو خارجي پروژه ده د خلافت اغلری ده دایلری. په دې دلیل باندې د طالبانو د پاره یو د زمينه مساعده کړله چې حتی د ازبکستان، ترکمنستان، د روسیې، د چین د دې ټول د لپاره یو کم مصرفه د دوی د مخالفینو د منځپلو لپاره یو کم مصرفه پروژه وي، یو کم مصرفه وسیله وي. دغه تفکر د خشونت چې دی دغه په متاسفانه چې په دې دغه په دې ټول هغه باندې حاکم دی. ته اوس هم دغه تیر وختونو کې دغه دوه ورځې مخکې چې د ملا سراجین حقانی سره مصاحبه وشوله، دغه هغه حقانی دی چې څو وخت مخکې په قندهار کې بیانیه ورکړه چې ما 1055 کسان د انتحاریان ماروزلی دي او په انټر کانتیننتال باندې موږ خپله حمله کړې ده. زه ګومان کوم چې دا نشي کولای دنیا ته غوړ کې. دا
مننه زاهد صاحب، ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ تاسو څه فکر کوئ د طالبانو کومې دندې جوړیږي؟
زه فکر کوم دا ولی کدی ورستیو نه پایل کو هغه زیات او په اصطلاح باندې زیات خالې غوښتنی هغه بحثی کې چې طالبان ابتدایي غوښتنی و معنی، نو زه فکر کوم هغه ځای ته خبر ونه رسیږي چې هغه زیات به حد نه پیچیده غوښتنی د دې کې وادونه له طالبانو څخه ولیدي. طالبان اوس په دنیا باندې یا په ملت باندې ظاهرا ځان داسې ولو برونه کړي چې تر ډیره ځا پورې دوی په نړۍ باندې یا په داخل د افغانستان کې په ځینو کسانو ذهنیت داسې جوړ شوی دی چې طالبان ګویا ملامت یې داسې ادعا کېږي. یعنې په دې معنا باندې تر اوسه پورې ډېرې ابتدایي غوښتنې چې په ځای کې ټول د سیمې هېوادونه په مذهبي لحاظ، په دیني لحاظ، په اجتماعي لحاظ، په نژادي لحاظ، په سیاسي او اقتصادي لحاظ، په ټولو لحاظونو باندې د دنیا په هر حقیقه کې چې څوک بحث کوي او هر د حزب او هر هېواد او هر سیستم دی هغوی په دې باندې اتفاق نظر لري چې مثلا ابتدایي خواستې له دوی څخه تر اوسه د تعلیم مسله ده چې آیا دا تر اوسه د بحث وړ خبره نه ده چې څوک دې بیرون نه چا ته ووایي چې ته تعلیم کول آیا ضرور دی که نه دی ضرور، تعلیم باید وشي که ونه شي، او تعلیم دپاره په میاشتو میاشتو یا تقریبا نږدې یو کال کېږي دې باندې د حجاب مسله باندې دومره وخت ولګول شي او میلیونونه انسانان د تعلیم څخه پاتې شي. نو دغه مسایل د طالبانو هغه د زوب نقطې دي چې د دوی هغو هېوادونو یا هغو ډلو ته یې هم فرصت په لاس ورکړی، لکه تاسو چې اشاره وکړه چې هغو د حد نه زیاتې غوښتنې لري یا پیچیده غوښتنې لري، د هغوی دپاره هم طالبان خپله زمینه سازي وکړله چې حداقل د هر چا فشار یو ډول توجیه کړلی شي. نو دلته حتی بحثونه په دې باندې دي کله چې طالبان کابل ونیوه یا په مجموع کې پنځلسم د اګست نه وروسته کوم ته مخکې یا په دلسو ورځو کې چې کوم تحولات د پنځم د اګست نه تر پنځلسم د اګست پورې په تېر کال کې چې کوم تحولات راغلل، په یولسو ورځو کې ټول افغانستان د طالبانو په واک کې راغی، د طالبانو په اړه باندې عام ذهنیت یا د هغوی پلویان چې و دومره تشویش یې نه درلود یا ډېر خوشبینه وو، اوس په بحثونو کې چې کله کتل کېږي دوی هغه نږدې حلقې هم د دې څخه په ځینو مسایلو باندې ګیلمن شوي دي. نو یا که ډېر مختصر ووایو، طالبانو یو طلایي فرصت لري او کافي وخت یې لري او د توقع خلاف فرصتونه دوی ته رامنځته شول، دوی ترې ښه استفاده ونه شوای کړی. اوس هم ټایم کم دی او د طالبانو هغه فرصتونه چې ډېر زیات وو هغه محدود شوي دي. که دوی اوس هم له دغه پاتې فرصت نه اعظمي استفاده وکړي ممکن وضعیت یو څه کنټرول کړي، او که په دغه لیول روان وي، په اوسني سیستم روان وي، ممکن شته فرصتونه هم کم شي او راتلونکي دپاره د دوی حکومت ولی او یا راتلونکی لیدلوری دغه طرف ته ولاړ شي چې ممکن بیا د کنټرول نه وتلی وي او یا د دغو اوسني فرصتونو په ارمان باندې دي. حتی په دوی کې په ټیټه کچه طالبانو کې یا په طالبانو په داخل کې هم ځینې اختلاف د نظر پیدا شوی دی چې په ځینو عمده مسایلو کې. نو زه فکر کوم که دوی په دغه مسیر باندې ولاړ شي کېدای شي هم په داخل کې د صفوفو نه هم د بیرونه په دوی باندې هم فشار زیات شي او هغه استثنایي منحصر به فرد فرصتونه چې دوی ته په لاس راغلي وو ممکن یا د لاسه په مطلقې ډول ووځي یا محدود شي.
مننه عزتمن اوریدونکو، د تهران له راډیو مو د افغانستان په باب د ډلې امنیت د تړون او د روسیې د اندېښنو او همدارنګه د طالبانو د حکومت د غبرګون په کله د افغانستان د دوو شخصیتونو ښاغلی محمد امین فروتن او ښاغلی عزیز زاهد نظرونه واوریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي. ښه دوا بعد اوسئ.
روت سپانو تا کتنه.
ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې و منې عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
الدی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورسپانو ته د کتنې د لړۍ یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران او بیا د کابل او کوخو نو د ځینو بهرنیو هیوادونو د ورسپانو تاسو ته زینی مطالب دراو. هیله ده چه تر پای را سر ده ملگرتیا فرصت ولره.
ایزانو د تهران چاپ ورسپانو په سر کې د تات ورسپانه راخلو چې په خپل نننی غنې کې د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ دوه خبرونه ته انعکاس ورکړي دي. د لبنان د بهرنیو چارو وزیر بسام مولوی اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د پارلماني ټاکنې څخه وروسته په درو حوزو کې د رای د شمیرلو په پای کې حزب الله او د هغه ملګرو په پارلمان کې نه څلوېشت څوکۍ ترلاسه کړې دي. د ایمن انصار الله غورزنګ بیا ویلي چې د صنعا د الوتنو په لړ کې د سعودي عربستان هر ډول ګډوډي د اوربند د ماتولو په معنا ده. د صنعا له نړیوال هوایي ډګر له شپږ کاله وروسته لومړنی تجارتي الوت د صنعا څخه د اردن په لور ترسره سوه. دغه الوتنه د موقت اوربند د موافقې په اساس او د ملګرو ملتونو په طرحه کې د کارنګونو په اړه د صنعت چارواکو په بیا بیا خبرداریو او ډیرو بحثونو وروسته ترسره سوې او باید چې یوه نیم میاشت مخکې ترسره سوې وای. د صنعا په هوایي ډګر کې د الوتنو په ترسره کولو کې د کارنګونې لپاره یوه پلمه د مسافرانو د پاسپورټ پر سر اختلاف و. د عربستان متحدانو په صنعا کې صادر سوي پاسپورټونه نه منل تر دې چې روانه اونۍ یې ورته غاړه کښېښودله. د سیونیستي رژیم ټلویزیون اعلان وکړ چې د لومړي ځل لپاره د سوریه د شمال لویدیځې برخې په فضا کې د اسرایلي جنګي الوتکو پر ضد د روسیې جوړ یس درې سوه پرمختللي سیسټم توغندۍ کارول سوي او دغو الوتکو ته ډېر پرمختللي توغندۍ توغول سوي دي. او په افغانستان کې طالبانو بیا اعلان وکړ چې له امریکې سره دښمني نه لري. د طالبان د کورنۍ چار سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تاکید کړی چې طالبان حکومت نه یوازې امریکې ته د دښمن په سترګه نه ګوري بلکې واشنگټن سره د اړیکو د رغولو په لټه کې دی. حقانی سی این این ته وویل دوی غواړي چې په راتلونکو کې د نړیوالو اصولو او مقرراتو له مخې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري. د امریکا سره د طالبانو په پیاوړي اړیکو کې د سراج الدین حقانی تاکید په داسې حال کې مطرح سوی دی چې د هغه نوم لا د امریکې د امنیتي اداراتو په ټرورستي لیست کې شامل دی. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو په اخوا د افغانستان خلک امریکا خپل دښمن بولي او د امریکې له لورې د خپلو شتمنیو بندېدا د افغانستان د اوسني کړاوونو لامل ګڼي. د امریکا فدرال پولیس د حقانی د نیولو لپاره څه د پاسه لس میلیون ډالره انعام هم په نظر کې نیولی دی.
د امریکا د ویزې لپاره د زرهاوو تنو افغان کډوال لالهندې ټولې ژمنې دروغې بې. کیهان ورځپانه په همدې سریز سره په خپل نننۍ ګڼې کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ لیکي چې د امریکایي فاکس نیوز چینل راپور ښیي چې د افغانستان څخه د امریکایانو د تیښتې نه وروسته په ډیرو پراخو تبلیغاتو سره دغه هیواد اعلان کړی و چې افغاني خپل افغاني همکاران یوازې نه پرېږدي، خو اوس اته میاشتې تیریږي چې دوی په نورو هیوادونو کې د لالهندۍ په بهیر کې د امریکا د ویزې په تمه شپې ورځې سبا کوي. د کابل د سقوط څخه اته میاشتې تیریږي، خو تر اوسه هم په زرونو افغان کډوال بلا تکلیف او د لالندې شیبې تیروي. امریکایي حکومت یو شمیر افغانانو ته چې د تخلیه په ماموریت کې استل شوي امریکا ته د ورتک اجازه نه ورکوي. د راپورونو له مخې یو شمیر افغانان په امنیتي مرکو کې ناکامه شوي او ویل کېږي چې جرمي سابقه یا او ورته نور ستونزې هم رامنځته کړي چې له همدې امله یې امریکا ته له ورتک مخنیوی شوی. د امریکا ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي چې دا کډوال دمګرۍ په ځینو نورو هیوادونو کې میشتي چې ځینې سرچینې شمیر په زرهاو کسانو یادوي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د تخلیه تر ماموریت وروسته په ټولو هیوادونو کې ځای پر ځای شوي افغان کډوال امریکا ته بیولي او ډیرو په اړه یې لا هم څیړنې او پوښتنې دوام لري.
ځان اوس راځو د کابل چاپ ورځپاڼو ته. لکه څنګه چې پوهیږئ د کابل کې ورځپاڼې نه چاپیږي او پر ځای یې په آنلاین ډول خپریږي. لومړی راځو مسیر ورځپاڼې ته. مسیر ورځپاڼې لیکلي چې افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو ټولو معاهدو او کنوانسیونونو ته ژمن دی. د افغانستان د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا له ځانګړي راپورټر ریچارډ بینت سره کتلی دی. بینت په دې لیدنه کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه د رسنیو په راپورونو تکیه نه کوي، نو ځکه خپل راغلی دی چې دلته د بشري حقوقو وضعیت، د ښځو د حقونو وضعیت، د مدني ټولنو بیان ازادۍ او د ته ورته بشري ازادۍ په اړه هر څه لنیږدې څخه وساړي. په دې لیدنه کې د طالبانو رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر هم ویلي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د بشري حقوقو رعایت ته ژمن دي او په خبره د خپل فرهنګ په چوکاټ کې د بشر ازادي مني. هغه هم دراز ټینګار کړی چې بشري حقونه تر پخوا ښه رعایت کیږي او د ملګرو ملتونو ټولو هغو معاهدو او کنوانسیونونو ته ژمن دي چې له افغاني کلتور او اسلام سره په ټکر کې نه وي. بل خبر بیا دا چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دیبورا لاینز ویلي چې ملګرو ملتونه به د یو هوسا او پر خپلو پښو ولاړ افغانستان لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. هغې دغه راز ویلي چې هیڅوک په افغانستان کې د جګړو او جنګي ډلو ملاتړ نه کوي. نوموړي دا څرګندونې د افغانستان په افغانستان کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست مولوي میرخان متقی سره په لیدنه کې کړی دی. نوموړي دغه راز ویلي چې دوی به د یو پرمختللي افغانستان لپاره خپلو ګډو هڅو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې متقی هم د مسایلو د حل لپاره پر ګډو هلو ځلو ټینګار کړی دی او یو ځل بیا یې له نړۍ سره د نیکو اړیکو پر رغولو ټینګار کړی دی.
عزیزانو، دا هم د کابل اشتصاب ورځپاڼه ده چې په خپل سایټ کې داسې لیکي: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په واشنگټن کې افغان سفارت او د نیویارک په لیټولنګ او د کالیفورنیا په بیورلی هیلز کې د افغانستان د کنسولګری او کنټرول په واک کې اخیستي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د دوشنبه پر ورځ د افغانستان د ډیپلوماټیکو ځایونو د امنیت او ساتلو مسولیت په غاړه اخیستي او ترڅو مودې له اجازه پرته د غزای ته څوک نه نوتل منې دي. دا کار د مئی پر شپاړسمه له هغې وروسته شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته روښانه شوه د افغانستان سفارت او کنسولګریو په دې هیواد کې په رسمي توګه خپل ډیپلوماټیک او کنسلي فعالیتونه درولي دي. امریکا د طالبانو رژیم چې تیر کال یې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته واک ترلاسه کړ په رسمیت نه پیژني او له دوی سره ډیپلوماټیکې اړیکې هم نه لري.
نړیوال ورځپانه په سر کې ګارډین ورځپانه راخلو. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپانه په خپله پرونی ګڼه کې د طالبان پر وروستي پریکړه لیکنه خبره کړې چې له مخې ځینې کلیدي ادارې منحل شوي دي. د طالبان حکومت د یو مکتوب له مخې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د ملي امنیت شورا، د ملي مصالحې عالي شورا، د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسیون، د مشرانو جرګې دارالانشا او د ولسي جرګې دارالانشا منحل اعلان کړي دي. د ګارډین د مقالې په یو برخه کې راغلي کله چې طالبان تېره اونۍ د افغانستان د نوي مالي کال بودیجه اعلان وکړه، د تېر کال د بودیجه پرتله 501 میلیون ډالر کسر پکښې ښکاري. د 1400 لومړی مالي کال بودیجه 201 میلیارد افغانۍ ښودل شوی چې 203 میلیارد عادي او 28.9 میلیارد پراختیایي بودیجه ده.
عزتمنو اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې ته دغه پروګرام وخت هم همدومره و. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، هیله کوو چې په دغه مازیګرانه پښتو خبرونه کې ټول خبره شوی او راغون شوی مطالب ستاسو د استفادې او د خوخي وړ ګرځیدلې وي. ډیرو قدرمن اوریدونکو، تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او د غراز چاپولی هم شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ دغه مازیګرانه پښتو خپرونه نور په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې چې سبا سهار به درته خبره شي، تاسو ټول په لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان او ورځ مو هم نیکمرغه او له خوشحالیو ډکه. Thank you.